پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
دا سجی رډو د 12 بجو په خبرونه کې زحمت چې بر ساسو کوربایم تخنیکی چاریا مان امیرزای مختوری السلام علیکم په دې خبرونه کې به وړاندې واوري چې کابل له اسلام آباد د دې ادعاو د سپیناوي غوښتنه کړې ده چې افغانستان او هند پاکستان بې ثباته کوي د امریکا له لورې مو پر پاکستان د فشارونو له زیاتېدو هم خبرو خو تر هر څه مخکې خبرونه فرشته جلال زئی وړاندې کوي
اوریدونکو ستړي مسئ په مکرې د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطه د افغانستان جمهوري ریاست د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر ادعا په کلکه رد کړه چې وایي افغانستان او هند د پاکستان د بې ثباته کولو هڅې کوي د ملګرو ملتونو یو راپور د سوریې په خان شیخون کلي کې د کیمیاوي وسلې په حمله کې د سوریې حکومتي ځواکونه ملامت ګڼي او د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ وایي د ازبکستان نوی حکومت د بشري حقوقو د وضعیت د ښه کولو لپاره مثبت ګامونه پورته کړي خبرونو تفصیل د افغانستان جمهوری ریاست د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر خواجه آصف ادعا په کلکه ردوي چې وایي افغانستان او هند د پاکستان د بې ثباته کولو لپاره په ګډه کار کوي خواجه آصف پرون د پاکستان د ملي اسمبلې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په وینا کې ادعا وکړه چې د هند استخباراتي اداره او د افغانستان د ملي امنیت اداره په ګډه د پاکستان د لویدیځو سیمو د بې ثباته کولو لپاره کار کوي د جمهور ریاست مرستیال ویان نجیب آزاد بیگا آزادی رادیو ته وویل چې که پاکستان د خپلو ادعاو په اړه اسناد لري د نړیوالو منځګړو په وړاندې دې څرګند کړي ښاغلی آزاد په دې برخه کې په شانګهای او لندن کې د امریکا چین او برېټانیا په ګډون د افغان او پاکستاني چارواکو د موافقو یادونه هم وکړه د خواجه آصف وینا د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن د سختو انتقادونو په ځواب کې د پاکستانی چارواکو د توندو غبرګونونو یو برخه ده ټیلرسن په روانه اونۍ کې کابل اسلام آباد او نوې ډیلی ته ولاړ او پر اسلام آباد یې انتقادونه وکړل او ویل چې له پاکستان سره د امریکا مرستې به هلته د تروریستي ډلو پر ضد د پاکستان د حکومت په اقداماتو پورې مشروطې وي د نورستان د کمدیش او برګمټال ولسوالۍ خلک وایي د سرکونو د خرابوالي له امله خپل ناروغان روغتیایي مرکزونو ته نشي رسولی د دې ولسوالیو یو شمیر خلکو نن له ازادي راډیو سره خبرې وکړې او ویل چې ډیر کله د لارو د خرابوالي له امله د دوی مریضان په لاره کې مري هغوی له مرکزي حکومت غوښتنه وکړه چې د لارو جوړولو لپاره دې مرسته وکړي د دې سیمې یو اوسیدونکی ازادي راډیو ته وایي
تر څو چې موږ مریضان دغه ته هسپتال ته راوړو شفخانې ته راوړو په لاره کې یا وفات شوي یا نور مرضی پیدا کړی وي نو دغه مشکل درو چې دا سرک باید جوړ شي
د نورستان والی ازادي راډیو ته وویل چې راتلونکي کال ته د سرکونو د جوړولو پلان لري او د مالی مرستې د موندلو هڅې کوي د ملګرو ملتونو یو راپور د سوریې په وکیلی خان شیخون کې د کیمیاوي وسلې په حمله کې د سوریې حکومتي ځواکونه ملامت بولي د رژیم د مخالفو یاغیانو په تر ولکې لاندې کلی خان شیخون کې په حمله کې لشتلوژه واتیا تنه وژل شوی په دې اړه د ملګرو ملتونو په پرونی راپور کې ویل شوی د دې سازمان د څیړونکو هیئت غړي باور دي چې د سوریې عربي جمهوریت د 2018 میلادي کال د اپریل په څلرمه نیټه په خان شیخون کې د سارین په نوم د زهرجن غاز د خپرولو مسؤل دی دا موندنې د هغه مشترک تحقیقاتي میکانیزم یو برخه ده چې له مودو راهیسې د خان شیخون د کیمیاوي حملې په اړه د راپور د خپرېدو انتظار کېده د دې کیمیاوي حملې په قربانیانو کې 3 ماشومان هم شامل وو متحدو ایالاتو هغه مهال هم د بشار الاسد حکومت په دې حمله کې پړ بللی وو او د عشیرات پر هوایي ډګر یې چې ویل کېدل یوه مشکوکه الوتکه ورڅخه پورته سوې وه د عکس العمل په دود بریدونه یې هم کړي وو سوریه او نړیوال متحدیه سوریه او دغه هیواد نړیوال متحد روسیه دا رد کړي چې د سوریه ځواکونه په دې کیمیاوي حمله کې لاس لري دوی د حکومت مخالف وسلوال د دې حمله په ترسره کولو تورنوي په ناروی کې د ژغورنې ډلې باور څرګندوي چې د هغې روسي الوتکې پاتې شونې یې په نقشه کړي چې پرون لاتوس پر لویو سره نادرکه سوه دا هلیکوپټر د شمالي قطب له سوالبارد ټاپوګانو پورته شوی و د ناروی د ژغورنې د همغږۍ د مرکز مشر وایي په اوبو کې ګډ شوي تیل او د اوبو پر سر راپورته کیدونکي د هوا پوکاڼۍ موندل کیږي او په سیمه کې یوې کښتۍ په اوبو کې داسې څیزونه لیدلي چې ښایي د لویدلي هلیکوپټر ټوټې واوسي د دغه ادارې مشر ویلي لری ځای کنټرولیدونکي واړه اوپتلونه هم سیمې ته استول سوي چې شایي نن هغه ځای ته ورسیږي چې باور دی چې هلیکوپټر به هلته راغورځېدلی وي او هغوی به تایید کړي چې آیا دا د نادرکه شوي روسي هلیکوپټر پاتې شوني دي که نه. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ دفتر وایي د امریکا د ترور شوي ولسمشر جان اف کینیډي د ترور د دسیسې په یو شمېر پټو اسنادو خپرول یې ځنډولې دي. جان اف کینیډي په 1903 میلادي کال کې ترور شو ووژل شو. د کینیډي د ترور په اړه چې د امریکا په تاریخ کې یوه مهمه پیښه بلل کېږي لږ تر لږه 3000 اسناد د چاپ لپاره تیار او د امریکا د ملي آرشیف له لورې باید خپاره شوی وای. د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي جمهور رئیس ترامپ په یوه یادداشت کې څرګنده کړې چې د خپل هیواد د ملي امنیت په اړه د هغو اندېښنو له امله چې سی آی ای او اف بی آی راپورته کړي له دې پرته چې د کینیډي د قتل په اړه د اسنادو یوه برخه له خپرېدو راوګرځوي بله لار یې نه درلوده. د امریکا ملي آرشیف ته د روان میلادي کال د اکتوبر تر 16 نیټې وخت ورکړ سوی و چې د کینیډي د ترور په اړه لږ تر لږه 3000 سندونه چې مخکې له خلکو سره نه دي شریک شوي او 10000 هغه اسناد چې قسمن خبره شوی له خلکو سره شریک کړي او چاپ کړي. خو نن سهار ولیدل سول چې د امریکا د ملي آرشیف پر پاڼه یوازې 2091 سندونه خبره شوی او د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ وایي د ازبکستان چارواکو په خیوات کې د بشري حقوقو د وضعیت د ښه کولو لپاره ځینې مثبت ګامونه پورته کړي. د دې سازمان په وینا مثبت پرمختګونه د ازبکستان د نوي ولسمشر شوکت مرزیایف د حکومت په لومړي کال کې دل شوی او د مرزیایف پر حکومت یې ژغ کړی چې دغه پرمختګونه باید بنیادی کړي او باید دوام پیدا کړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان حکومت د اسلام آباد د تور رد کړ چې نوې ډیلی او کابل پاکستان به ثباته کوي.
موږ حاضر یو چې د دریم ګړي هیواد ته نزات لاندې موږ خپل ادعاوې د خپل ادعاوې د وطن نزات لاندې وړاندې کی
وړاندې په خبرونه کې د دې ترڅنګ دا ووري چې پر پاکستان د واشنگتن فشارونه پوسیاتی دودي. په دې خبرونه کې مو د افغانستان د پوهنې په وزارت کې د پراخې داری فساد له ادعا و خبرو
د غنوي استادان چې په دارالمعلمینو کې روزل کیږي په دې فساد دا
د حقیقت سره پروګرام کې د اداري اصلاحات او ملکی خدماتو د کمیسون لوی کمشنر سره شغیدلی یو
موږ د شل زره پر شاو خوا باندې په ملکی خدماتو کې خالی بستونه لرو. دا چې تر اوسه پورې ډیر تیز کار نه دی پر سوی هدف دا و چې لومړی شفافیت تضمین شي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د سوریې پر حکومت د نویو بندیزونو د لګیدو وړاندیز شوی. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې اسلام آباد د پاکستان د بے ثباته کولو لپاره د هند او افغانستان د ګډو هڅو د اداو پاړه اسناد دي د نړیوالو دریمګړو په وړاندې برسیر کړي. ارګ دا اعلان وروسته له هغه کوي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف د هند او افغانستان استخبارات د پاکستان د بے ثباته کولو په هڅه تورن کړل. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکل.
د افغانستان جمهوریت ریاست د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر خواجه آصف ادعا چې وای افغانستان او هند د پاکستان د بے ثباته کولو لپاره ګډ کار کوي بې بنسټه بولي او په کلکه اراده وي. آصف پرون د پاکستان د ملي اسمبلی د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د وینا پر مهال ادعا وکړه چې هند د افغانستان د استخباراتو په مرسته د پاکستان د لویدیځو سیمو د بې ثباته کولو هڅه کوي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې خواجه آصف ویلی دی چې د هند استخباراتي اداره را او د افغانستان د ملي امنیت اداره د پاکستان پر ضد په ګډه کار کوي. د افغانستان د جمهوری ریاست مرستیال ویان نجیب آزاد دا ادعاوی په کلکه رد کړي او په ځواب کې وویل چې که پاکستان د خپلو ادعاو په اړه اسناد لري نو د نړیوالو منځګړو په وړاندې دې ښکاره کړي.
دا هیله لرو چې پاکستان دې ته آماده شي. هغه ادعاوې چې د افغانستان په اړه لري لکه له وشته شي دا ومنل کړي چې ګواکې د هند او د افغانستان استخبارات د پاکستان په وړاندې هغه کلنې ترسره کوي چې د پاکستان د حکومت او ملت په وړاندې یو ډول خطر دی. موږ هغه وخت هم حاضر وو ته اوس هم حاضر یو چې د دریم ګړي هیواد ته نزات لاندې موږ خپل ادعاوې او د خپل ادعاوې د وطن نزات لاندې وړاندې کړي.
په 2014 کال کې وروسته لدی چې کابل او اسلام آباد پر یو بل د لاسوهنو تورونه ولګول په لندن کې د برتانیا په ګډون په درې اړخیزه غونډه کې موافقه وشوه چې هر هیواد چې د بل هیواد د لاسوهنو په اړه ادعا لري، نو اسناد یې د درېمګړي په وړاندې ښکاره کړي. همداراز وروسته په شانګهای کې هم پریکړه وشوه چې افغانستان او پاکستان دې د خپلو ادعاو په اړه اسناد او شواهد د امریکا او چین تر څارنې لاندې څېړنو ته وسپاري. خو داسې ښکاري چې د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د متحدو ایالاتو د ستراتیژۍ له اعلان وروسته پخواني میکانیزمونه ټول له کاره لوېدلي. وروسته له دې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن افغانستان، پاکستان او هند ته د سفر په ترڅ کې د پاکستان پر حکومت سخت انتقادونه وکړل او یې ویل چې له پاکستان سره مرستې به د تروریستي ډلو پر ضد د دې هیواد په اقداماتو پورې مشروطې وي، پاکستاني چارواکو توند غبرګون وښود او ښایي په ملي شورا کې د بهرنیو چارو د وزیر خواجه آصف وینا هم د همدې غبرګونونو دوام وي. آصف وویل متحد ایالات تر اوسه هم فکر کوي چې پاکستان په افغانستان کې د امریکا پر ضد له وسلوالو طالبانو کار اخلي، په داسې حال کې چې د ده په وینا پر افغان طالبانو د پاکستان نفوذ کم شوی چې په نتیجه کې یې دې ډلې هم د خپلو مرکزونو موقعیت بدل کړی دی. له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د جمهوري ریاست مرستیال ویان ښاغلی آزاد وویل چې که د نړیوالو درېمګړو په وړاندې هم د افغانستان او هم د پاکستان ادعاوې وڅېړل شي، نو هلته به ولیدل شي چې څوک د چا په وړاندې څه کوي.
کابل د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر دا تور رد کړ چې افغانستان او هند په ګډه د پاکستان د بې ثباته کولو هڅې کوي. بل لور ته د امریکا د متحده ایالاتونو د نوې ستراتیژۍ له اعلان راوروسته په تیرو شاوخوا دو میاشتو کې پر پاکستان د واشنگتن فشار په زیاتېدو دی. په دغې ستراتیژۍ کې له پیله له اسلام آباد یو ډول هدف ګرځول شوی دی، خو د امریکا د پخواني ولسمشر بارک اوباما په ستراتیژۍ کې د دې سربیره چې دا خبره شوې وه چې ترهګر په پاکستان کې ځالې لري په اسلام آباد فشار نه و. له بی خبرتیا وروسته په دې اړه تفصیل اوریدل شي.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای شي. ازادي راډیو ټکی کام.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډانلډ ترامپ نوې ستراتیژي د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د پخواني ولسمشر بارک اوباما له ستراتیژي سره په ځینو برخو کې ورتوالی او په یو شمېر نورو کې ژور بدلون لري. ورتوالی په دې کې دی چې دواړه ستراتیژۍ وروسته له اوږدو سلام مشورو اعلان شوې. په 2009 کال کې چې کله اوباما خپل ستراتیژي اعلانوله، نو د راپورونو له مخې امریکایي چارواکو دوه میاشتې سلام مشورې کولې. د ترامپ ستراتیژي هم له ډیرو سلام مشورو وروسته اعلان شوه، خو یو ځل ژمنه وشوه چې په جولای کې به اعلان شي، بیا ژمنه وشوه چې د جولای تر وروستیو به اعلان شي. اخیر د روان کال په اګست کې ترامپ اعلان کړ او پاکستاني تورن کړ.
But Pakistan has also sheltered the same organizations.
Pakistan هغه سازمانونو ته پناه ورکړي چې هر ورځ زموږ خلک وژني. موږ پاکستان ته په میلیارډونو میلیارډونو ډالر ورکړي، خو د هیواد هغه ترهګرو ته ځای ورکړي چې موږ په وړاندې مبارزه کوو. دا باید بدل شي او سمدستي به تغییر وکړي.
د ولسمشر ټرمپ د ستراتیژي نوم هم د بارک اوباما له ستراتیژي سره توپیر لري. یوې ته د افغانستان لپاره د اوباما د جنگ ستراتیژي وایي، بل د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا ستراتیژي ده. البته د اوباما د جنگ په ستراتیژي کې هم په یو ډول پاکستان ته اشاره شوې ده. اوباما د ستراتیژي د اعلان پر مهال وویل:
موږ له پاکستان سره داسې شراکت ته ژمن یو چې پر دوه اړخیزه ګټې، دوه اړخیز احترام او دوه اړخیز اعتماد ولاړ وي. موږ به د پاکستان ظرفیتونه پیاوړي کړو څو هغه ډلې په نښه کړي چې زموږ هیواد تهدیدوي. ما دا څرګنده کړې ده چې موږ د تروریستانو هغه خوندي پناه ځایونه نه شو زغملی چې د هغوی د اوسېدو ځای معلوم وي او قصد یې هم ښکاره وي.
د اوباما د ستراتیژي تر اعلان وروسته جګړه په افغانستان کې تودې شوې. خو د ستراتیژي له اعلان نږدې دوه کاله وروسته د 2011 کال د می په دوهمه اسلام آباد ته چیرمه په ایبټ آباد کې امریکایي ځواکونو ته ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې اوسامه بن لادن وواشه. اوباما وویل:
I can report to the American people.
نن شپه زه د امریکا خلکو او نړۍ ته دا خبر ورکوم چې متحدو ایالاتونو داسې عملیات ترسره کړل چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن یې وواژه.
اسامه بن لادن، the leader of al-Qaeda.
سربیره پر دې چې واشنگتن د القاعده د مشر پر ضد عملیاتو اسلام آباد نو خبر کړي، یعنی اعتماد کمزوری وو، خو بیا هم د امریکا او پاکستان اړیکې کې د اوباما د جمهوری ریاست په وخت تولې پاتې شوې. پاکستان هم د ضرب عذاب عملیات د 2014 کال په جون میاشت کې پیل کړل او د سلګونو ترهګرو د وژلو خبرې ورکړ. کابل پر دې عملیاتو انتقاد وکړ چې پاکستان یوازې هغه طالبان وژني چې پاکستان ته ستونزې جوړې کړې دي، او د حقانی شبکې په څیر طالبانو ته چې په افغانستان کې تخریب کوي څه نه وایي. د اوباما ادارې د کابل دغه ادعا ته پاملرنه ونه کړه. خو د ډونالډ ټرمپ له ستراتیژي را وروسته پر اسلام آباد فشارونه زیات شوي دي، او کابل وایي چې زموږ د سلام مشورو پر بنسټ دا ستراتیژي چمتو شوې ده. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتس په واشنگتن کې د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته د ستراتیژي له اعلان وروسته وویل که پاکستان عملي ګامونه وانخلي ولسمشر ټرمپ نور اقدامات وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن بیا د اکتوبر په درویشتمه د بګرام په هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل:
زه سبا اسلام آباد ته روان یم چې له پاکستاني مشرانو سره هم وګورم. له پاکستان مو ځنګړي غوښتنې کړي دي چې د طالبانو د حمایت پر ضد او د نورو تروریستي سازمانونو پر ضد چې په پاکستان کې حمایت ترلاسه کوي لاس په کار شي.
ټیلرسن د سیشن بی پورز اسلام آباد ته ولاړ، او د اکتوبر په 15مه په نوې ډیلی کې وویل چې د پاکستان ثبات او امنیت ته هم اندیش نشته، ځکه چې ترهګر د پاکستان په پولو کې پیاوړی شوی دی. دا معلومه نه ده چې له دې خبرداریو څخه مطلب څه دی. پخوانی ولسمشر باراک اوباما هم د ستراتیژي د اعلان پر مهال ویلی وو که چیرته نوې ستراتیژي کار ورنه کړي نو لاستر ځنې به نه ورته کښینو. که داسې وي تغییر څه دی؟ په کابل، بغداد او ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
یک حقیقت دیره که رئیس جمهورای سابق امریکا واضح دربارهش صحبت نمی کردن.
یو حقیقت چې د امریکا پخوانی ولسمشانو د هغه په باره کې واضح خبرې نه کولی د پاکستان مسئله و. د پاکستان دو اړخیز سیاست چې یو لور ته ځان د امریکا دوست باله او بل لور ته داسې کارونه کول چې هم له افغانستان سره دښمنی و او هم له امریکا سره. ښاغلی ترامپ په دې برخه کې په ډیر وضاحت د امریکا دریز روښانه کړ.
بسیار زیاد صحبت کرد.
د امریکا د اوسنی حکومت د چارواکو خبرداري یوازې اسلام آباد ته نه دی، دوی طالبانو ته هم خبرداري ورکوي. هغه څه چې د اوباما د حکومت په وخت ډیر څرګند نه و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د اکتوبر په 13مه په واشنگتن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په څیړنیز مرکز کې وویل:
میسج ټو د طالبان اند اذر ایلیمنټس دټ وير نات ګوینګ انیویر.
طالبانو او نور عناصرو ته مودا پیغام دی چې موږ هیڅ ځای نه ځو، موږ به تر هغه هلته یو چې ستاسو فکر نوی بدل شوی، چې پریکړه وکړي چې له افغان حکومت سره د روغې جوړې لارې یو ځای شي.
نو د امریکا نوې ستراتیژي به کله نتیجه ورکوي؟ ټیلرسن وایي چې اوس یوازې ستونزه د افغانستان نه ده، په نوې ستراتیژي کې پاکستان یو مهم عنصر دی. هند هم په دې ستراتیژي کې شامل دی چې له دې سره د نوې ستراتیژي تطبیق وخت ته اړتیا لري.
ازادي راډیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس یو نړیواله مسله راخلو وړاندې بیا د افغانستان موضوعاتو ته ګرځو. د بشري حقونو د څار ټولنې د کیمیاوي وسلو د کارولو له کبله پر سوریې د بندیزونو غوښتنه کړې ده. د روان کال په اپریل میاشت کې د ادلب ولایت په خان شیخون سیمه کې د سارین په نوم کیمیاوي ګاز وکارول شو چې لسکونه ملکي وګړي ووشل. ملګرو ملتونو یوې موظفې کمیټې پرون په خپل راپور کې وویل چې دا حمله د سوریې حکومت کړې ده. د نور تفصیل لپاره دا شیبه احمد تکل په سټوډیو کې را سره ده. تکل صاحب، د بشري حقوقو د څار ټولنې د سوریې پر رژیم د بندیزونو غوښتنه د همدې راپور پر بنسټ کړي؟
سلام. همداسې ده، ورسره دی چې د ملګرو ملتونو مفتشانو د سوریې حکومت په دې هیواد کې د کیمیاوي وسلو د کارولو مسؤولو بل نو د بشري حقوقو د څار ټولنې پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د ولسمشر بشار اسد پر رژیم بندیزونه ولګوي. هیومن رایټس واچ چې مرکز یې په نیویارک کې دی، په یو بیان کې ویلي د ملګرو ملتونو امنیت شورا باید سمدستي د هغو افرادو او مؤسسو په وړاندې چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارولو مسؤول دي د بندیزونو د لګولو له لارې اقدام وکړي. د بشري حقونو د څار د ټولنې د بیړنیو چارو مسؤول مشر اولی سولوانګ وویل د دې کمیټې راپور باید پخوانۍ ناسمې فرضیې چې د سوریې حکومت خبرې کړې وې پای ته ورسوي. سولوانګ وویل د سوریې د حکومت لخوا په پرله پسې ډول د کیمیاوي وسلو کارولو د کیمیاوي وسلو د مخنیوي نړیوال تړون ته یو جدي ګواښ ده.
بله، د ملګرو ملتو په راپور کې په ځانګړي ډول کوم موارد یاد شوي او پر څه شي استناد شوی؟
د ملګرو ملتونو د مفتشانو ډلې له اوږدو څیړنو وروسته پرون خپل راپور خپور کړ او په دې راپور کې ویل دوی ډاډه دي چې د سوریې حکومت په خانشیخون سیمه کې د روان کال د اپریل په 14مه نیټه د خانشیخون سیمه د ادلب ولایت د شمالي ادلب ولایت کې ده د اپریل په 14مه نیټه کیمیاوي ګاز کارولی دی. په راپور کې ویل شوی دی چې په خانشیخون کې د سارین په نوم کیمیاوي ګاز کارول شوی چې درې اتیا کسانې وژلې دي. خو د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنې چې مرکز یې په لندن کې دی د دې تلفاتو شمېره د دیرشو ماشومانو په ګډون اووه اتیا ښودلې ده. او همدا البته همغه اقدام و چې د امریکا پاوز په سوریه کې پر یوه هوایي اډه هم همغه وخت بمباري کړې وه. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو د دې ډلې راپور په عین حال کې د سوریه حکومت په 2014 او 2015 کلونو کې د دې هیواد په شمال کې د وسلوالو یاغیانو پر ضد د کلورین ګاز د کارولو مسؤل هم بللی.
مننه تکل سبا وړاندې بیرته د افغانستان موضوعات ته ورکړو.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي. د ایمیل ادرس مده azadiweb@rferl.org.
اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواکه ګډه کمیټه په پوهنې وزارت کې پر پراخ فساد اندیشنه څرګندوي. د دې کمیټې مسولانو د پنځم به پورز د یوې نوي راپور د خبرولو پر مهال وویل د دوی څېړنې شی چې لټیرو کلونو راهیسې په پوهنې وزارت کې فساد موجود وو او لای هم مخنه دی نیول شوی. لبلې خو د افغانستان د پوهنې وزیر چې په دې ناسته کې حاضر وو په خپل وزارت کې فساد تایید کړ خو ویل چې په دې برخه کې جدي ګامونه اخیستل شوی دي. لکابل د ازادي راډیو خبريال ناجه صافي راپور لري.
د خونکو په ګمارنه د تعلیمي نصاب په کتابونو په ځنګړي ډول د کتابونو ویش په ولایتونو کې د خونکو د ماشونو او د سواد زکړې په پروګرام کې پراخ فساد د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د سارني او ارزونې د خپلواکي ګډي کمیټې درځونو له مهمو مندونو څخه دي. یادې کمیټې د پنځشنبه په ورځ د پوهنې په وزارت کې د اداري فساد درځونې په اړه په خپل راپور کې ویل چې د پوهنې په وزارت کې لا هم فساد شتون لري. د کمیټې یو غړي جاوید نورانی ویل د پوهنې وزارت باید په دې برخه کې د اړوندو سکتورونو سره د فساد د مخنیوي لپاره جدي ګامونه واخلي.
مهمه موضوع دا ده چې دغه نوي استادان چې په دارالمعلمینو کې روزل کیږي په دې فساد ده او جدي مسلکي هم دي هغه کار نه سي اخیستای په دې سکتور کې. بلې د تفتیش سیستم چې موږ وسنه د په دمارف سیستم کې دا ډېر نتیجه ښه نتیجه نه دور کړي. خلک کار نه کوي یا پکې فساد ده دا مشکل هم لیدل شوی ده.
خغلی نورانی ویل چې د غرزونه د پوهنې وزارت په وړاندیز د کابل په ګډون د هیواد په نهو ولایتونو بدخشان، فاریاب، غزنی، هرات، خوست، بامیان، پنجشیر، ننګرهار او 138 ښوونځیو کې ترسره شوی دی. د نوموړي په وینا په دې غرزونه کې 1520 کسانو سره په 15 ډلو کې د پوهنې وزارت کارکوونکو او چارواکو په ګډون د ولایتي کارکوونکو، تعلیمي ادارو د زده کوونکو له کورنیو او بسپنه ورکوونکو سره مرکه شوې دي. د پوهنې د کیفیت سارنې لپاره د یوې خپلواکې ادارې جوړول، د خونکو د ګمارنې لپاره د سارنې د یوې خپلواکې ادارې جوړول، د پوهنې وزارت د تشکیل او جوړښت را کمول، په ټوله کې د تعلیمي نصاب د حجم او اندازې کمول او سارنولې ته د اداري فساد موارد لګل د یادې کمیټې له مهمو سپارښتنو څخه دي. د خبرې داسې مهال کېږي چې تر دې وړاندې هم په پوهنې وزارت کې د پراخ اداري فساد په ځنګړي ډول د خیالي خونکو د شتون په اړه راپور خپره شوې دي. په ورته وخت کې د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخي چې په دغه ناسته کې ګډون کړی و په یاد وزارت کې د فساد موضوع ومنله خو ټینګار یې وکړ چې د دې پدیدې د مخنیوي لپاره به جدي هڅې وکړي.
موږ له دغو شویو سپارښتنو سره همکار یو، مګر ځینې سپارښتنې د افغانستان په اوسني وضعیت کې نه پلي کیږي. د بې بیلګې په ډول د خونکو د ګمارنې واک ورکول مدني ټولنو یا هم ټولنیزو ادارو ته په اوسنیو شرایطو کې ممکنه ده.
ښاغلی بلخي د غشان وویل چې له 1990 کال راهیسې تر اوسه 250 د اداري فساد دوسیې لوی څارنوالۍ ته استول شوي چې تر اوسه یوازې 1 دوسیې څېړل شوي دي. له دې ټولو سره د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې د خپلواکې ګډې کمیټې چارواکي وایي د دغو غوښتنو د عملي کېدو او له فساد سره د مبارزې په برخه کې به په راتلونکو دوو کلونو کې د پوهنې وزارت له کړنو څارنه وکړي.
د نورستان ولایت د کامډیش او برګ مټال ولسوالۍ اوسیدونکي د سړکونو د خرابوالي شکایت لري. دوی د سړک د بد حالت په وجه وایي چې اکثره وخت ناروغان تر روغتونه نشو رسولی. د نورستان والی وایي د دغو ولسوالیو لپاره 40 کیلومتره سړک د راتلونکي کال په پلان کې نیول شوی دی چې جوړې شي. به روحلان وري لسیم راپور لري.
د نورستان د کامډیش او برګ مټال ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د ولایت له جوړېدو نه تر اوسه سرکونه په بد حالت کې پراته دي، خو تر دې دمه یې چا د جوړولو لپاره کوم قدم نه دی پورته کړی. د کامډیش ولسوالۍ اوسیدونکو مولوی محمد موسی ازادۍ راډیو ته د سرکونو د خرابوالي په اړه وویل:
زمون خو تقریبا د 12 کال کېږي چې دا بریکوډ نه کم غزیدلې سرک شې دي، خراب دي.
د برګ مټال اوسیدونکو محمد امین هم ورته شکایت لري. وای
لومړی خدا سرک او جوړ نه دی، کندې کپری دی. او
دوی وای د سرک د خرابوالي لامل نشي کولای چې ډاکټرانو او روختون ته ناروغان په سمتوګه ورسوي. ډېرې وختونه مریضان په لار کې ساور کوي
تر څو چې موږ مریضان دغه ته هسپتال تر وړو، شفاخانه تر وړو، په لار کې یا وفات شوی یا نور مرض پیدا کړی وي، نو دغه مشکل درو چې دا سرک باید جوړ شي او سرک اوار شي او ترمیم شي کنه.
او د کم مریضانو انتقال پر حالت کې داسې ډیر یعنی بود مسافه د وجنه ډیر داسې مریضانې ماشومانې ورمور ته رسولو نه مخکې وفات شي یا دی خبرې کړ نه مخکې دا ستونزه، مثلا حامله ښځه شو، نور داسې مریضانې د اکثر د لارې کې تلف کیږي او داسې مشکلات ډیر ستونزه دغه لارو چې لار بالکل خراب دی.
د برګ مټال او کامډیش اوسیدونکو وایي حکومت ته په تیره یوه نیمه لسیزه کې خپل ستونزې رسولي، خو تر اوسه چا د سرک جوړولو لپاره عملی کار نه دی کړی. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادۍ راډیو ته وویل چې د ولایت د نورو سرکونو په څیر د کامډیش او برګ مټال سرکونه هم په پلان کې شامل کړی دي.
په آینده کال کې موږ 40 کیلومتر سرک پلان کې ورکړی دی چې د برګ مټال نه پورته دغه سرک ورغول شي او د ښکته سرک تر ګوردیش صاحب پورې رغول شوی دی، او د هغې نه علاوه هم د بودیجې په لټه کې یو چې دغه سرکونه ورغول شي.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت غرنې ولایت ته چې تر اوسه هم اکثر ولسوالۍ مرکز پارون سره د سرک للارې نه دی نخلول شوی چې لامل یې خلک ګڼو ستونزو سره مخ دي.
د برګ مټال او کامډیش ولسوالۍ اوسیدونکو د سړک ته جوړولو غوښتنه وکړه. د پخو سړکونو د ترمیم په اړه مو له یو نوي کشف عصمت څاروان په دې راپور کې خبروي.
په نړۍ کې د سړکونو، البته پخو یا خیر سړکونو، پر ترمیم ډېرې پیسې لګول کیږي او تر ټولو بده یې لا دا ده چې عموما پینه شوی ځای ډېر دوام نه کوي، ځکه چې شنه کوشیر کیږي. په بریتانیا کې څېړونکو د سړکونو د درزونو د ترمیم لپاره یوه نوې طریقه موندلې ده. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور پر اساس بریتانیایي څېړونکي توانېدلي چې د سړکونو درزونه د لمرګلې د غوړو په وسیله ترمیم کړي. عموما په قیر یا اسفال سړکونو کې درزونه په کندو کپرو بدلی شي. د نایټینګهام پوهنتون انجینران چې دا طریقه اختراع کړې وایي چې د لمرګلې غوړي سړک نه شوی کوي، بلکې له قیر سره مرسته کوي چې په خپله ترمیم شي. په دې ازمیش کې د لمرګلې جامد غوړي یا کپسولونه له قیر سره ګډ کړی شول او وروسته څرګنده شو چې دا ماده د قیر درزونه او چاکونه له منځه وړي. د دوی په باور د لمرګلې پر غوړیو د بریتانیا د انګلستان یا انګلند سړکونو درسونه د کال 80 میلیون پاوند لګښت اړتیا لري، چې دا په نسبی ډول ډیره ارزانه لار ده. د های ویز انګلند کمپنۍ چې پر دې څېړنې پانګونه کړې ده وایي چې په 50 کلونو کې به د انګلستان په ټولو سړکونو کې د لمرګلې له غوړیو کار واخلي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپدو له شپږنیو په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګا کندهار کلات خوست ګرځیز جلال آباد اسد آباد پارون پل عالم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي. دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له فرشتې جلال زید څخه.
د افغانستان جمهوریت ریاست د پاکستان د بهرنی چارو د وزیر خواجه آصف هغه ادعا پکله کرد کړ چې وای افغانستان او هند د پاکستان د بې ثباته کولو لپاره په ګډه کار کوي. د جمهوریت ریاست مرستیال ویاند نجیب آزاد ازادي رادیو ته ویل چې پاکستان د خپلو ادعاو په اړه اسناد د نړیوالو منځګړو په وړاندې څرګند کړي. د نورستان د کامدیش او برګ مټال ولسوالۍ خلک وایي د سړکونو د خرابوالي له امله خپل ناروغان روغتیایي مرکزونو ته نشي رسولی. د دې ولسوالیو یو شمېر خلکو نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په سیمه کې د لارو د خرابوالي له امله په ډیرو مواردو کې ناروغان روغتون ته تر رسیدو مخکې مړه کیږي. د ملګرو ملتونو یو راپور د سوریه په خانشیخون کلي کې د کیمیاوي وسلې په حمله کې د سوریه حکومتي ځواکونه ملامت بولي. د روان کال په د اپریل په 14 په خانشیخون کې چې د سوریه د رژیم د مخالفو یاغیانو په لاس کې و د سارینګاز په حمله کې لږتر لږه 8 تنه مړه شوي وو. د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د هغه هیواد د وژل شوي جمهور رئیس جان اف کینیدی د ترور د دسیسې په اړه د یو شمېر پټو اسنادو خپرول ځنډولې دي. جان اف کینیدی په 1903 میلادي کال کې ووژل شو. د کینیدی د ترور په اړه چې د امریکا په تاریخ کې یوه مهمه پیښه ده لږ تر لږه 3000 اسناد چاپ تیار شوي وو چې د امریکا ملي آرشیف باید خپاره کړي وای. او د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ وایي د ازبکستان نوی حکومت په هیواد کې د بشري حقوقو د وضعیت تشکول لپاره ځینې مثبت ګامونه پورته کړی دي. هیومن رایټس واچ پرون د ازبکستان په اړه په یو رپورت کې وویل چې د ازبکستان د نوی جمهور رئیس شوکت میرزیایف حکومت باید د دغو پرمختګونو د خوندي کولو لپاره اقدام وکړي او دا پرمختګونه باید دوام پیدا کړي.
د حقیقت سره پروګرام کې د اداري اصلاحات او ملکی خدماتو د کمیسیون لوی کمشنر سره شخیدلیو او په دې اړه مو پښتنې ترې کړې دي چې ولې لهم په زرګونو څوکۍ خالی دي او مامورین ورته نه دي استخدام شوي. خو مخکې تر دې چې دا پروګرام خپور کړو د کور کلی پروګرام سره لرو.
کور کلی جوڑون کی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنی. د تاسو په نظر په سهیله هاست د مور شدی د ماشوم او مور لپاره څومره ګټه وریدي؟
ماشومان می دست ماشومانو سخت چار پالو او تغازی مغازی منه پیزندلی وخنی باڑی داری توانا یوال بلی نزیاتا
خوب دی درشی پلیلو
نن د دې موضوع سره د هغو ماشومانو په اړه هم غږیږو چې د مور د شیدو د کمښت له وجې په خورځو کې یخت شوې دي. قدر من اوردونکو د مور شیدې د ماشوم لپاره لوی نعمت دی. د مور شیدې هم غذا ده هم اوبه او هم دوا. ډاکټران وایي چې د مور په شیدو کې د ماشوم د وجود لپاره کافي انرژي او هغه دفاعي مواد شته چې ماشوم له بیلابیلو ناروغیو څخه ساتي. د مور شیدې چهار وخت ماشوم غواړي ورته تیارې دي، پاکې دي او د حرارت درجه یې په اندازه ده چې ماشوم ورته ضرورت لري. خو له دومره ارزښت سره بیا هم ځینې ماشومان د مور له شیدو نه بې برخې دي. د شیدو ورکولو په دوران کې د مور خوړو ته نه پاملرنه فقر، بېوزلي، رواني تشويشونه او د زینو مایندو د مفکوره چې وای ماشوم ته شوه ورکول اندام خرابوي د دې لامل شوی چې اکثر ماشومان په خوارځوکه یا سوی تغذیه اخته شي. موږ د سات طفل روختون ته ورغلو. پر اتاق کې لس دولس چپرکټی هي. پر چپرکټ کې درې څلور هغه ماشومان بستر دي چې د مور د شیدو د ضعیفوالي او یا کمښت له وجې په سوی تغذیه اخته شوی دي. د دوی پاک له وروسته غږیږو. په پیل کې مو له پنځه اویا کلنې شازینه پوښتلي چې پخوا هم ماشومان د مور د شیدو د لږوالي له امله خوارځوکه کېدل که څنګه؟
دنیا عصری سل عصری دا بچی هم نازولی سو دا خزم دیری نازه کسولی که دیر نیستی بوا جزی بوا خدای پاک مقصد ماشومان قوی قوی راولل نه شپاخانی ری نه دایگانی ری و شپاخانی سی با قدر سی زد سن چینچه لگی موری سو گوری دست چاکون بکن دور بچه راولی اول ده ما لور ده نام خدا سو گوری دست باردی لری دست یو بچه پغیر که دل که دی پشو بچه دا غما گوری ما تلور لورگانی راولی دی دا خپل پدی لاس نگولی تول کلی و دا ما خولی دی ماشومان می دست ماشومانو سخت چار پالو او تغازی مغازی می نپیزندلی دار بچه همی نام خدا دادی دی می رسیو گوری دست می لرگان نام خدا وخنی باردی داری پاریو می زیر خولی خولی توانا یوال بلی نزیاد
د امرختي وزارت د عامه تغذیه مسول کسان وایي چې په افغانستان کې په سلو کې شپېته ماشومان د مور د شیدو د کمښت له وجې په خوارځوکۍ یا سوی تغذیه اخته دي. خوارځوکۍ د هغو ناروغیو او نښو نښانو مجمع ته ویل کیږي چې په بدن کې د غذایي موادو د کمښت له وجې انسان ته پیښیږي. د ډاکترانو په وینا سوی تغذیه ماشومان له خپلو همزولو نه واړه پاتې وي، قد یې لنډ وي، په لاس پښو او نورو غړو کې کوږوالی لیدل کیږي او په حرکاتو کې سستوالی وي. په دې اړه د څو تنو هغو ماشومانو د میندو خبرې اورو چې په ساعت طفل کې له خپلو ماشومانو سره بستر دي.
منات دا ماشوم مې پیدا شو خو سم خو ګلالای شي لري مال شو دوه وګه شو اتی به است پراک ډیر کوی سالبو بس به دوی شپې خو دوا به په وکه خو به سوس دوا به خلاص و بیرته به دغه شي شې دې مرترالې سر لا کوم ترالو هیڅ پاینې نه ورشه ده است پراک بیم کو من دغه ای سالبو مول
دي دې ام ذول است بینې کنه هغه څومره دی غټ دي کم دومره دی
دې غنجو لې شي دوه اندل کا غنجلې شي
غټ دي
وو کینی خو یې زلاده تلم دې خپې خبر نه پیګدون خو چنه خان دی غیګ دی پی
څومره نفيس څومره سره په تکلیف ته خپل
وو زه دا په تکلیف یم چې دا کړیم پروتست نه کړم
نه مانه مزاري دا کوم عاشم خو دا څه وته زه مورې قوم هغه ډاکټرانو ته څه مې دا بیل کړه سی بیل کړه دا ته نه دا مورې قایګي هغه مې سی بیل کړه سوت سوې تغذیه د خاطر راک بهم دلته راوستل
صدقه لکم جن راغلی
غزنی
څومره شمن لري
لاس
لاسر ور شو تغذیه
دا لاس ماشومان دي کنه اغه ټي وسو کلان ده
اغه ټي دولس کلان
ده غاټي دولس کلان ده لغه ورسته نه نور دي ټول سوی تغذیه دي
ټول سوی تغذیه سوی
ښا دولس کلان زوی دي سده کنه اغه وسومره ده پاندام غاټ
ده کړه سينره ډنګر وچ کلاک ده تاسې ورکه ده
بیا لغه نه وړه رقم دي
په لغه نه ټول تر غټ پته دي مری مری دي
وس دا دوه ورځې تر منکار ته دا درې
بیا دی غو شو دی خوري
وو
څومره ورکه یاره ورس
دوه غوتی ورته کچو دوه غوتی شو دی
په کور کې چې به کنه د ماشوم د سیورکه ایم پاتې ده
ښه
زړلیم نارامیم کوله
وو زاري دی
څومره سره په تکلیف وي
ډیر ورته سره په تکلیف یم
مثلا څه رقم
بیا راځک سیا سات ملاتې د سی بیا اتی زاري
خوب نه لري
وو خوب نه لري
بیا کور کې وازی ته چې به ساتي کبل څوکم ستا
ستا نو ستا
څوک دی
بنځای میم ستا
بن لري
وو
د بنې دي ماشومان هم د سټنګر
ډنګ نه د غټ غټ دي
د بنې دي غټ دي
وو غټ غټو کې غټ
ته وای چې پنځه میاشتې کې چې ماشوم دی په دې رقم ده کنه
وو
مخ کریم ډاکټر تر اوسه
وو وو دې ډاکټرانو ټول تر اوسه لایو
سلام
دا د څه کې د ماشوم
زوی مې ده
ښه د څومره وخت ده
درې میاشتې
درې میاشتې ده
وزې مې وا بيخي خسته نه ده ما پریس کړی و پوس ویلې وای اوس تا شیخ ښه خوره چې د تا شودې هغه سې توقع سې د ته ورسي
نو ولې دې پریس کوه
خو دا څه وکړم
چا درته ویلي چې پریس وکړم
هلته یې تایزه کې ورته ویلي دي
تایزه کې ورته ویلي بیا تا پریس وکړه
ما پریس کړی دا رقم
بیا شودې بيخي
شودې مې وې یعنی وای بې توقع دي ډېرې ډېرې لې ضعیفه دي کنه
بیا ماشوم دې څه لسه وخت نه سیسه
دا د وښ په کې خدا بار وښ په نه دا رقم تاسو
ته ویلی مولا پاریس کړی
او
لو کوم شهر نه پاریس کړی
لو غوخ نه لاګې نه لزی غړو نه تیر وای مو دی نه چرګ غوخ نه لاګې نه چې د سپتی زغړ مخره خو تا خو خو دی کو شانه کې
نو مولا ولی پاریس کړی دوه شانه څه تکلیف درنو ده
وای اثر دی قوی ده اثر دی قوی ده چې دې ان بیر ته دی پاریس لپاره نه عملات ورغله ده بندي غازی کې بند اخته وا پاریس مارکو څه د خپل به نظیر نه د خپل مېړه مې وته ویلې
ښه
وو غردل عادمات دا تایز دم دوا دم مغه
ډاکټران وایي چې غیر لسی کارکونکو نه بل هیڅوک په دینه پیږي چې په کوم حالاتو کې مور ته له خوراکي توکو نه پریز ورکړل شي نو ځکه دې مور په خپل سر پریز نه کوي د ساعت طفل روغتون رئیس ډاکټر نورالحق یوسفزی وایي چې دوی هم هر ورځ له داسې کسانو سره مخ کیږي چې په لوی لاس ماشوم په سوی تغذیه اخته کړی وي
دا ډیره مهمه خبر ده چې په خپل سر دې میندې خپل شودې نه قطع کوي البته د ډاکټر په مشورې ډاکټر ته وزي ډاکټر به مشوره اخلي کېدی چې دغه مشکل د حل وړ وي په دې ترتیب ډاکټران ورته مشوره ورکوي چې مثلا دغه مشکل له تاسو حل کوي ستاسو شودې زیاتېږي بعضې میندې دي چې په خپله خوراک نه کوي اشتهار نه لري مایعات زیات نه اخلي نو په دې ترتیب یا ډېر ستړي دي په نورو کارونو کې مصروفه دي نو ماشوم ته اکثرا رسیدګي نشي کولی شودې اکثرا کمیږي او یا که چېرته په خپله مور ناروغي لري نو بیا ډاکټر به ورته مشخص کوي چې کومه غذا کومې شودې د دوی د ماشوم لپاره ضروري دي
له یو پلوه غریبي بېوزلي او رواني تشویشونه د دې لامل شوي چې د مور شودې کمی شي او ماشوم په خوارځواکۍ اخته شي له بلې خوا د ځینو میندو ناپوهي هم د دې ستونزې سبب شوي دا چې څنګه ډاکټر یوسفزی وایي
دوی داسې فکر کوي چې زموږ اندام خرابېږي دغه شودې ورکړه زموږ لپاره ضرر لري په همدغه مفکورې دوی خپل ماشومانو ته شودې خپلې نه ورکوي دغه تعداد بدبختانه چې ورځ په ورځ د زیاتېدو طرف ته روان دی اکثرا هغه میندې دي چې یا مخکې له وخت نه ودونه کړي یا د ماشومانو تعداد ډېر زیات دی او دوی د ماشومانو ترمنځ فاصله مد نظر نه نیسي زر زر ماشومان د دوی لا یو پتی کې دی چې بل د دوی په نس کې شي نو دوی نشي کولی چې دوی ته رسېدي دغه ماشومان چې موږ ته راځي په اوړي کې دوی ډېر مسایل د زمینه دی ته لري چې په نس ناستي اخته شي په ژمي کې اکثرا په سینه او بغل نفس تنګي په دې ناروغي وخته کېږي د ستوني تکالیف ورته وي د پوستکي تکالیفونه ورته وي او بالاخره دغه تکلیفونه دي چې دوی خوارځواکۍ ته بیایي
ډاکټر یوسفزی هغه مندو ته چې بېله کومې سي ستونزې ماشوم ته شیدې نه ورکوي ځینې مشورې لري
که چېرته دوی خپل شیدې نه استفاده وکړي څو فائدې دوی ته لري اول دوی اقتصاد به نه متضرر کیږي دوم هغه اضافي غوړ چې د دوی وجود کې د حامل په دوران کې راټولېږي او تاسو لیدلی چې هر مور چې حامل کیږي دغه وزن زیاتېږي دغه اضافي وزن د دو کالو په موده کې چې دوی خپل ماشوم ته دوامدار شدي ورکې دا اضافه غوښه او چربي د دوی د وجود نه ضایع کیږي او دوی بیرته خپل هغه د حمل نه مخکې دوران اندام پیدا کوي بل دا چې دوی د سینې په سرطان او د رحم په سرطان نه اخته کیږي او تحقیقات خودله چې هغه میندې چې خپل شودې نه استفاده کوي د رواني لحاظ نه دوی په ډپریشن یا په خفګان باندې حتی په عصبي ناروغیو باندې نه مبتلا کیږي واضح شوی دی چې هغه مور چې د خپلو شودو نه ماشوم ته استفاده کوي هغه ماشوم به په آینده کې د خپل مور ډېر احترام ساتي نسبت هغه ماشوم ته چې هغه په مصنوعي شودو باندې په اصطلاح تغذیه شوي دا ډېر مهمې ګټې وي
درنو دوستانو خو داسې میرمنې هم شته چې په کم لګښت داسې خواړه برابروي چې هم خپله کمزوري نشي او هم ماشوم چاغ تندرسته وي د بېلګې په توګه د کابل د اوسیدونکي مریم خبرې اورو هغې و ماشومان لوی کړي
پودری شیدې ورته بیل قطن نه ورکوم د غوښې شیدې ورته بیخي نه ورکوم تر شپږ میاشتې پورې خپل شیدې مې خوري ښه پیغام خدا خی بیا چې شپږ میاشتې پوره شي د کور کې ترکاري کچالو ورته ورکوم لوبیا نخود د وریجو دغه سرسر ورته ورکوم پخوم کپالونه ته ګور هغه څه چاغ چاغ دي کور کې مې نور بچیانم ښه دي
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیله مو منای خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی. قدرمن اوریدونکو د حقیقت سره په دې خبرونه کې چې زموږ همکار اکرام الله اکرام چمتو کړی دا تاسې د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو د خپلواک کمیسیون ل یو تن کمشنر بریالي هلمند سره په دې اړه مرکه وري چې دغه کمیسیون لارې تقرری څنګه دي او د اصلاحاتو په برخه کې دوی څه کړی دي. دا هم تاسې او دا هم زموږ خبرونه.
هلمند صاحب ډیره زیاته مننه چې وخت مو راکړه. پایلې په افغانستان کې په همدې اوس وخت کې د خالی بستونو نکو څومره خالی بستونه موجود دي او اصلا ولې ورته خلک نه نیول کیږي؟
سلامونه مننه. دولت کې ګوري 15% کچیر مش خالی بستونه ولرو د تشویش وړ خبره نه ده. دا مهال موږ د 40,000 پر شاوخوا باندې په ملکی خدماتو کې خالی بستونه لرو. د نیولو پلان دا چې تر اوسه پورې ډیر تیز کار نه دی پر سوی هدف دا و چې لومړی شفافیت تضمین شي او هغه طرز عملونه چې د هغه په نتیجه کې د خلک استخداميږي پر هغه باندې ښه کار وسی او هغه شه ځانونه ډاډه کو اطمینان یې کو او د اړوند ادارو سره کار باندې وکړو د مدني ټولنو نظرونه پر واخلو او د متخصصینو نظرونه پر واخلو.
تاسو کوم 15,000 بستونه چې یاد کړل د تر کومې کچې دي؟ اصلا
بلابل برخو کې ست مجوازي اتزر د معلمینو بستونه لرو چې نوې تشکیل ورته منځر شوی دی. دا باید ډاکسي موږ یوازي 15 او شپږم بستونه تقریبا د نظر پر شاوخوا خالی دي چې مشتره رسیدلې دي او کار باندې کوو چې دا باید ډاکسي څلرم دریم دوهم اول د تروس چې موږ تر رسیدلې دي 5,000 دینو پر لار دي ډېرې نور خالي بستونه هم را روان دي. نو بستونه ډېر دي ولې د کول د پاره منظم پلان لرو د خیر سره چې دا به کیږي.
تاسو د کانکور یادونه وکړه اصلا ک لګ په دې کانکور باندې وغږیږي چې دا کانکور به په کوم شکل باندې اخیستل کیږي او مثلا ک یو څو کانکور یادې شاید هغه کانکورونه ذهن تر ازي چې کله دوی لوړو زده کړو ته امتحان ورکړي کله په دې میکانیزم
میکانیزم د ټکنالوژي په برخه کې تقریبا همغه وسایل مشکارو چې د پونتون د کانکور د پاره استعمالیږي چې بایومټریک دی او چار جواب سوالونه دی او کمپیوټر به ګوري او سوالونه به په کمپیوټر جوړیږي په ټکنالوژي به جوړیږي. شفافیت به هم غومروي لکه د کانکور په پروسه کې دی. ولی یو د سوال طریقه چې د هغه به فرق کوي چې موږ د مختلف سکتورو د مامورینو د پاره امتحان اخلو نو پرچی به فرق کوي خصوصي صاحب او رشته به فرق وکي دا به تفاوت وي. او بل په لوړو بستو کې کېدای شي موږ د کانکور تر امتحان او ازموینې ورسته به تقریری برخه هم ولرو دوم پړاو دریم پړاو ازموینې هم ولرو. دغه به لوی تفاوت وي بلواله بيبي.
د شل زره بستونو د پرجتاسي یادونه وکړه اعلان شوه ورته د اعلان تتللې دي کنه
شپږم او پنځم بستو د پاره هم دا پلان دی. د خیر سره خولته یو پړاو دی صرف هم دغه کانکور به فیصله کوي چې څوک کامیاب دی څوک ناکام. اما د لوړو بستو د پاره به د اړوند اداراتو سره په مشوره باندې تر څو ښه شفافیت ولرو پر هغه غور روان دی چې پریکړه تر اوسه نه ده شوی چې دوم او دریم پړاو به ولري کنه خو غور پر روان دی پر هغه ورسره پریکړه کوي چې څو پړاو به ولري لوړو بستو.
یعنی اوس خلکو اسناد جمع کړی دي د شل زر بستونو د پاره کپدې کې ټټ دی او کې جګ دی اوس اسناد جمع شوی دي؟
نه یوازې په خالی بستو کې موږ یوازې د تدارکاتو د پاره بستونه اعلان کړی دي د هغه د پاره اسناد راغلي دي. به نو هر کټګوري چې موږ غواړو اعلان تورکو هغه پر مطبوعاتو زموږ پر ویب سایت باندې او پر مختلفو ویب سایټو باندې اعلانیږي. هر کټګوري چې اعلان دله بیا به خلک اسناد راستي او ان شاء الله موږ به خلکو ته پر وخت باندې دغه خبر ورور رسو چې کومه کټګوري اعلان شوی ده شرایط یې څه دي او اسناد د کومې لارې راولیږي.
څومره وړاندوینه کېدلی شي چې د شل زره بستونو د پاره به څومره خلک ځانونه ثبت کړي او اسناد ورته جمع کړي؟
چون موږ د فورمو د جمع کولو پروسه ډیره ساده کړې ده ډیره مو اسانه کړې ده. فرضاً په یو ورقه کې تخپل هغه اړوند معلومات لیکي را لېږې نو هیڅ اړتیا نشته چې اسنادونو سرټیفیکټونو دا پاول قدم کې ورسره راولېږي. زه فکر کوم تعداد به ډیر زیات وي موږ وسو بستونه چې اعلان کړل د تدارکاتو تقریبا د درو دېرش څلور دېرش زره پر شاوخوا باندې موږ ته فورمې رالی چې البته په دې کې کېدای شي داسې هم سوي وي چې یو نفر څو بستو ته خپل فورمه ډکه کړې وي، ولې تخمینا به ډېر زیات وي، فورمې به ډېرې زیاتې وي او ډېر کسان به اپلای ورته.
خو په افغانستان کې هم تصور دا دی چې لا هم بسونه خرڅېږي، لا هم حتی د معلمۍ تاسې یادونه وکړه چې لږ تر لږه 9000 یا 10000 بسونه خالي موجود دي، خو په یو شمېر ولایتونو کې د معلمۍ بسونه حتی خرڅېږي. کوم ضمانت په دې برخه کې موجود دی؟
دا تشویش موږ درکړې دي، درکولای شو او ممکن وخت ونیسي تر څو موږ دا ډاډ ورکړو چې پروسې شفاف شوي دي، او دغه وخت کېږي چې دوی عملاً د دغه ډلیزو ازموینو او زموږ د کار د شفافیت بیلګې وویني، نو بیا به دوی یو څه اعتماد پیدا کوي، پر دولت باندې ډاډ به پیدا کوي. ولې د دې لپاره چې دوی ته لږ روښانه شي کومې ډلیزې ازموینې چې موږ اخلو هغه به په هغه شیوه او په هغه ترتیب په هغه بڼه به وي چې د پوهنتونونو لپاره د کانکور امتحان اخیستل کېږي، او تر ډیره به ټکنالوژي پکې استعمالیږي چې په دې کې د انساني لاسوهنې امکانات ډیر کمیږي. سل په سلو کې د ورکېدو خو نس ویلی ځکه تخنیکي مشکلات کېدای شي ولري، اما په نړۍ کې هغه مروج سیستم همدا دی تر څو هغه انساني مداخله پشکې کمه شي، نو انشاءالله موږ دا ډاډ ورکوو چې زموږ په پروسو کې به تر ډیره پورې دغه وي. هدف همدا دی چې د خلکو اعتماد پر دولت باید موږ پیدا کړو، پر خدماتو یې پیدا کړو، د استخدام پر پروسې پیدا کړو. که چیرې 10000 نفر 15000 نفر د یو شفاف پروسې د لارې دولت ته راسي، زه فکر کوم 20000 نفر که د دولت پر پروسو با اعتبار شي دا یو غټه لاسته راوړنه د دولت لپاره، او دې ته دولت جدیدی متحد دی.
د لوړ پوړو چارواکو لاسوهنه خصوصا د وکیلانو د وزیرانو څومره تاسې په دې اړه اندېښمن یاست چې دوی به په دې پروسه کې لاسوهنه وکړي او دوی به په کې مستقیمه مداخله وکړي؟
باور وکړي تر اوسه پورې یو نفر هم نه دی راغلی چې احمد شارټ لیست کړي، ځکه پروسه ور معلومه ده چې شارټ لیست د ټولې فورمې راغلي دي د ایمیل د لارې، تر اوسه یو نفر هم نه دی راغلی چې احمد راته کامیاب کړي په دې بحث کې مقرر کړي، ځکه هغه پوهیږي چې دا د کانکور د طریقې امتحان اخیستل کېږي او چا چې ډېر نمرې وویړلې هغه به کامیابیږي، او دلته تقریبا تر 10000 ډېر نفر به په کانکور کې ناست وي. نو دلته زه فکر نه کوم چې چاته د مداخلې امکانات برابر وي چې وزیر رئیس د لزر مابینس کې د یو چا سره کومک وکړي یا دا دونو سیستم ته تغیر ورکړي.
خو اصلا همدغه قناعت خلکو ته ورکول به ډیر زیات سخت وي، ځکه لکه مخکې چې ما ویل چې عام تصور بیا دغسې نه دی، یعنی په د افغانستان غوندې په یو ملک کې چې په تیره کې په دې برخه کې ډیرې زیاتې لاسته په تیره کې په دې برخه کې ډیرې زیاتې لاسوهنې موجودې وي، نو یعنی خلک به اصلا فکر ونه کړي چې په دې کې د لاسوهنه نه وي موجوده.
یعنی دا تشویش موږ منو، دا درکولای شو چې د دوی سره چې کوم تشویش دی دوی برحق دي، باید هم تشویش ولري ځکه په تیر کې داسې ډیر سوي دي. ولې یو ډاډ چې موږ ورکولای شو، موږ خپل نهایي کوشش کړی دی چې د ټکنالوژي څخه کار واخلو، د برېښنایي استخدام له طریقو کار واخلو، تر څو د مداخله چانس ډیر کم کړو. او زه ډاډ یم، دا ډاډ موږ ورکولای شو چې هغه میکانیزم چې موږ په لاره اچولی دی د مداخله چانس ډیر پښک کم دی، بیخی پرنشت حساب دی. او انشاءالله دا پروسی ډیر وخت نه نیسی، دوه هفته بعد امتحان دی او په ډیر کم وخت کې ریزلت اعلان، نتیجه پایلې اعلانیږي. زه فکر کوم خلک به دا وویني، او پریږدي چې خلک وویني بیا دا اعتماد خپله جوړیږي. په دې پسې بله پروسه شروع کیږي، درې څلور پروسې چې په زرګونو بستونو به پشکې ډکیږي پرله پسې شروع کیږي، او په ډیر کم وخت کې به مخته ولاړ شي پر بس. او زه ډاډه یم چې د دې پایلې که په حقیقت کې په حقیقي معنی درست وي، تر ملت به دا پیغام رسیږي او هغه به درک کړي.
په تیره کې یو امتحان یا ازموینه چې تاسې اخیستې وه، د ژبې په برخه کې یو شمېر ستونزې موجودې وي، یو شمېر خلک په دري نه پوهېدل، یو شمېر خلک په پښتو ژبه باندې نه پوهېدل، خو سوالونه په یوه ژبه باندې زیات ورکړل شوي وو. دا ځل به دا پروسه څنګه وي؟
تیر ځل هم کومه مسله چې راپېښه شوې وه هغه یو تخنیکي مسله، او کمیسیون خپل دریز مشرانو جرګه کې پر مطبوعاتو روښانه کړي. دا ځل زموږ ټول مواد، صرف دا ځل نه، همیشه په دولت کې دا باید اصل وي او د خلکو حق دی چې باید په نظر کې ونیول شي. زموږ ټول طرز العملونه، زموږ ټول سوالونه، زموږ ټول معلومات په دواړو ملي او رسمي ژبو دي پره په نظر کې نیول شوی دي.
د اصلاحاتو برخې ته کرا شو لکه څنګه چې ستاسو د دفتر د نوم نه معلومی کې د ملکی خدمتونو د اصلاحاتو په برخه کې تاسو کار کوئ، خلک لا هم پته مدي چې په نظام کې به اصلاحات رامنځته کیږي، خو هغه کوم هیلې چې خلکو لرلې په هغه شکل باندې هر څه مخته لا نړل، په دې برخه کې څومره ژمنتیا لري؟
د اصلاحاتو پروسه زمانګیره ده، یوازې په ملکی خدماتو کې نه، په هر بخش کې. ولی که موږ ورته وګورو، تاسو وګورئ، د خپل د اصلاحاتو یو ډېر ښه پیل دی چې پخوا دغه 100 بستونه یا د 9000 بستونه پخوا د ځینو کسانو له ادرسه چې پر وزیر بي فشار راوړی، پر والی بي فشار راوړی، پر معین بي فشار راوړی، پر رئیس بي فشار راوړی، چې دا راته مقرر که هغه راته مقرر که، دغه زرګونه بستونه د ټولو هغو کسانو، با نفوذ کسانو چې پخوا یې مداخلې کولې، د هغو د لاسوره ووتل. اوس به کانکور امتحان اخیستل کیږي، نه به وکیل څوک معرفي کوی سي، نه به وزیر څوک معرفي کوی سي، نه به زه معرفي کوی سم، نه به ته معرفي کوی سي. زه فکر کوم دا د اصلاح لپاره بهترین یوه د بهترینو هڅو څخه ده.
ډیره زیاته مننه هلمند صاحب کور ودان.
مننه ستاسو هم یوه نړۍ مننه. تشکر.
Sharmi gumhan vayem sho درنا شرمی گم حالوی مشم استاد مینی زڑخ پل صبر مشم استاد مینی زڑخ پل صبر
Shut up.